پنج بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. زه احمد شیبر په دې خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سلامونه. داسې ادعا شوې ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال د دې ډلې له یو بل چارواکي سره وژل شوی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي درې کسان یې د 25 کیلوګرامه تریاکو او چرسو د قاچاق په تړاو نیولی دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ ولوړ پوړي غړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې انټرپول د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستانۍ په بحرین کې نیولی دی. بشپړه خبرونه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې خپلوانو یې ټپي کوچنیان روغتونو ته انتقال کړي دي. دی وایي د دوو کوچنیانو روغتیایي وضعیت ډیر خراب و او پر لاره یې سا ورکړه او درې نور په روغتون کې تر درملنه لاندې دي. د جوزجان امنیې قومندان د دې پیښې په تړاو وویل چې طالبانو مخکې د امنیتي ځواکونو د تګ راتګ پر لارو ماینونه فرش کړي وو چې له هغه راهیسې دا سیمه له ماینونو نه ده تصفیه سوې. درزاب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې د طالبانو لاسته ولویده او تر اوسه هلته ماینونه ښخ دي او نه دي خونڅا سوي. د تخار ولایت چارواکي وایي درې کسان یې د 25 کیلوګرامه تریاکو او چرسو د قاچاق په تړاو نیولی دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. دوی وایي دا مخدره مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو او له بدخشان څخه تخار ته انتقالېدل. قاچاق وړونکي پر لاره د تلاشۍ پر پوسته راوګرځول سول. درې سره قاچاق وړونکي د بدخشان اوسېدونکي دي. له بلې خوا د بغلان پولیسو د 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وویل چې دا مخدره مواد یې له بلخ څخه کابل ته قاچاق کول. بغلان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارو یو ګڼل کیږي. د بغلان چارواکي ادعا کوي چې ډیری مخدره مواد چې له دې لارې قاچاق کیږي کشف او نیول کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرند ویل چې د کابل د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر احمد احمدی د مخدره موادو د کاروبار په تور نیول سوی دی. ویل کېږي د مخدره موادو لوی قاچاق وړونکي په دې هیواد کې اوس هم د قانون له سترګو لیرې پاته کېږي. په تیرو څلورویشتو ساعتو کې په سرپل ولایت کې په بیلو پیښو کې درې ښځې وژل سوي دي. د سرپل چارواکي وایي یوه ښځه د کورنۍ د وهلو ډبولو له کبله وژل سوې، یوه بله په دې ولایت کې د ډزو په نتیجه کې او د یوې بلې مړۍ موندل سوی چې تر اوسه یې د مړینې لامل نه دی روښانه سوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسون کمیشنری شبنم صالحي ازادي راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه داسې وویل.
زموږ د دوو میاشتو راپور د نومبر 15مه د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم موږ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 2.2 سلنه لوړوالی راغلی و او په راتلونکي اونۍ کې موږ تقریبا د 2013 او 2019 کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګزارش نشرو او دې کې به دغه ټولې پیښې په مقایسوي توګه په دې باندې بحث.
د دیارلسو اتنویم مریض کال لپیل راهیسي دا په سرپل ولایت کې د ښځو نهم قتل دی چې د ښځو چارو ریاست ثبت کړی دی. تاسیز موږ غله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ولوړ پوړي غړي عبدالله ننګیال پر ټویټر پاڼه لیکلي چې انټرپول د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستانۍ په بحرین کې نیولی دی. د انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په بهر کې هم د پی ټی ایم غړي د نیولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان او بحرین حکومتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مسؤل وایي چې د جالي قضیو پر وړاندې به قانوني مبارزه دوام وکړي. دا خبره د یاد غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین او څو نور نږدې ملګري یې د پاکستان د قوانینو د ماتولو او په ادارو د تور پورې کولو په قضیو کې په زندان کې شپې ورځې تیروي. جاپان نن په قرنټین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 40 نوي پیښې ثبت کړې. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل سوي شمیر 618 ته لوړ سو. په ویروس اخته مړو سوي کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ په اړه یې په لومړي سر کې خلکو ته خبرداری ورکړی و. تر 140 تایید سویو پیښو مخکې شل مسافر ټوکیو ته نږدې له دې بیړۍ وایستل سول. شاوخوا 3,500 کسان په دې بیړۍ کې بند پاته دي. صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې جاپان به د بلې بیړۍ بهرنیو مسافرو ته د وتلو اجازه ورنه کړي. دا ځکه چې په یوه بلې بیړۍ کې چې له هانګ کانګ څخه د جاپان پر لور روانه ده په ویروس د احتمالي اخته سویو خبر ورغلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پر مهال د عرب ټاپو وزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. ترامپ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د قاسم الریمی وژل کېدل به د دې ترهګرۍ ډلې د ضعیفه کېدو لامل سي، خو ده ونه ویل چې ریمی څه وخت وژل سوی دی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د ریمی په مشرۍ په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څانګې په یمن کې پر ملکیانو نه بخښل کېدونکي ظلمونه کړي او د هڅه کوله چې امریکا او د دې هیواد پر ځواکونو حمله وکړي. قاسم الریمی په 2015 کال کې د ناصر الوحیشي ځایناستی سوی و. د خبرونو پای.
دا ساجی رډو ماشامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په واورې چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژل کېدو خبرونه خپره شوي دي. په بلخ کې شاوخوا 1,500 کسان د سیمه ییزو اردو لپاره روزل شوي دي. یو شمېر افغان کډوال نن د سربیا له سربیا هنګري ته اوښتي دي او ځینې کډوال لا هم په سربیا کې پاتې دي.
د یخ د ولې موسم مسافرین دلته کمپونه چې کوم دونه سہولت نشته، کوم د مزګر چې مسافرین ډیر زیات دي دلته، نو دیو په پارکونو کې شپې کوي، سړکونو په غاړو باندې شپې کوي.
دا به هم واوري چې په جاپان کې په لسکونو کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمه بجو لا صدر اډو اوریدلی شي. پاکستانی طالبانو ادعا کړې چې د دغې ډلې پخوانی مرستیال وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې دا کس په کابل کې وژل شوی دی. تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې د رهبری شورا غړی شیخ خالد حقانی د یو بل طالب قومندان قاری سیف الله پېښوري سره یو ځای د امریکا په لور ځواکونو له لوري وژل شوی دی. د دغه اعلامیې په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان د روان میلادي کال د جنورۍ په 1 نیټه وژل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. که څه هم معلومه نه ده چې دوی په کابل او پکتیکا کې څه کول، خو د بی بی سی په راپور کې د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله راغلي دي چې دا دواړه مشران د مرکزی مشرتابه په حکم کابل ته د پټي لیدنې لپاره لیږل شوي وو. پاکستانی طالبانو دا هم ویلي چې د دواړو مړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې خاورو ته سپارل شوي دي. د کونړ ولایت د شولتن ولسوالۍ یو قومي سپینګری ملک حبیب ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې څو ورځې وړاندې د شولتن د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوي وو او د ډیورن کرخې ته څیرمه خاورو ته سپارل شوي دي. خو دی وایي معلومه نه ده چې دا څوک وو او چېرته وژل شوي وو. د پاکستانی طالبانو خبر شوی اعلامیه وایي چې شیخ خالد حقانی له دې وړاندې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر پاتې شوی او قاری سیف الله هم د دې ډلې مهم قومندان بلل کېده. شیخ خالد د 2014 کال په پیښور کې په یو پوځي خونځي په حمله کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 1,500 کسان وژل شول چې زیاتې کم عمره ماشومان وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه شان افغان طالبان هم د دې پیښې په اړه بې خبري ښودلې ده. په ورته وخت کې یوې افغان امنیتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کابل د انټر کانټینینټال هوټل ته څیرمه د بادام باغ په سیمه کې دوه تنه افغانان وژل شوي وو. دغه سرچینې د وژل شویو د هویت په اړه ډیر څه نه دی ویلي، خو وایي چې دواړه د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وو. بلخوا د افغانستان په ملي امنیت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاوي یو لویه شبکه نیولې ده.
د پاکستاني طالبانو د مرستيال او یو بل تند وشلو خبرونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې د احسان الله احسان په نوم یو چا پیغام خپور کړي او ویلي دي چې دای د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدل دي. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویاند چې په 2018 کال کې پاکستاني پوځیانو ته تسلیم شو. دی بیا ډیر قید نه و، له جیو تلویزیون سره هغه وخت مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی و چې پوځ طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون له کابله په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. که لومړی راشم دی ته چې د احسان الله احسان تر تشدیدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر د وژلو خبره څنګه خپور شوه؟ دا خبره معروفه ده چې تصادف په سیاست کې بي څه نه وي. سمون صاحب
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. سم د پاکستان د سیو ایلاو په سیر یو ډیره مزحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یې ټي ټي پي مرستيال وژلې او ځینې نور ورسره کسان یې کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان امرن هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیډیم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړې. زه فکر کوم د همدې دا د یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنګ له تروریستانو سره ده او دغه تروریستان چې دي ګواکې په افغانستان کې د افغانستان تمویل دی.
بله،
ځکه پی ټی ایم پیدا کی چې پاکستان چې په افغانستان کې جنگ روان دی تر شاید دوی لاس د بل هغه قبایلو کې چې دوی کوم عملیات کړي دي هغه هم تاسې په نوم عملیات دي یوازې هدف یې دا چې پښتانه ووژني.
بله سمون صاحب، بله سمون صاحب، سمون صاحب وبخښه، دا خو د پاکستان هڅې دي، لیکن که ډیر تراشو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه دی وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې وار لور دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به وایي بل دا چې بل دا سره په نه هم شته چې هغه ډول چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستانی طالبان دي دا سره په نه هم شته چې د خپل دا ایسای په تړلې شبکې وچ په کابل کې د ټولو کول قومي شخصیتونو مخاور شخصیتونه وژل دا سیداوی هم شته. نو فکر کوم چې دا ډیره مزحکه ده دا چې دا څه هم وینو پاکستاني طالبان په کابل کې څه کوي دا ډیره عجیب هغه ده دا ده او په تیر کې هم افغانستان دې داسې ثبوت نه وړاندې شو پاکستان خو په تیر کې هم داسې کړی و لکه په ظاهر دا وړه راوخیست په اسلام آباد کې وژه بیا مړه راوړ په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه احساسیا نه دی او څه ډراما د چې پاکستان بیا د دې توګه غواړي او څه امتیازات ترلاسه کړي حقیقت نه ډیر لري خبره ده. هیڅ عقل دا نه شي منلای چې داسې یو څه دی چې هم په حقیقت کې
که چیرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زه هم دا پوښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وایي؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډو هڅه وکړه چې له بیلابیلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او د موضوع سپیناوي وکړي.
بالکل د افغانستان حکومت باید د موسل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو ضرورت یې هغه د پالیسی مسله یې د سیاست مسله به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د یوګا په توګه چې دا مسایل له نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا د حقیقت ولري. یو بله مسله ده هم کېدای شي چې د سولې په پروسه کې پاکستان تاسو پوهیږئ چې پاکستان او امریکا اوس په دې پلان کې یو دي. دوی د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو مخالف دي. دوی هغه څه چې افغانستان حکومت غواړي چې طالبان باید اوربن ومني بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، پاکستان د دې برعکس دوی هماغه د تاوتریخوالي د کمولو په سناریو مخ ثوري او دا یو څه امتیاز ورکړي امریکا سره مخامخ دین پیوکي په دې اساس هم کېدی شي یو فشار په حکومت باندې راوړي او څه امتیازات واخلي. دغه مسایل هم شته دي، نو دغه سناریو له دغه دوو مسایلو خالي د سیستم مسله ده، بل دا چې د سولې مسله ده. پاکستان هڅه کوي چې په دغه شانو باندې عامه ځان اخپل.
مننه نظیم سمون چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د سیمیز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي او تر دې دمه په دې ارتباط شاوخوا 1500 کسان روزلي دي. تفصیل مزار شریف د مجیب حبیب زی راپور کې.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمیز اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپلو اصلي سیمو ته استول کیږي. د شاهین قول اردو چارواکی وایي چې تر دمه 1440 تنه په 1200 ټولیو کې د محلي یا سیمه ییز اردو لیکو ته جذب کړي او کابو 400 ځواکونه له شپږو میاشتو پوځي زده کړو وروسته د دولت ضد وسلوالو سره د مبارزې لپاره د شمالي ولایتونو مختلفو برخو ته استول شوي دي. د دغې قول اردو د ویان په خبره چې د سیمه ییز اردو ځواکونه عملا د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې، د جوزجان ولایت په مرکز او د سرپل ولایت په سوزمقلی ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنګیږي او له یادو سیمو سره د دوی د بلاتیا له وجهې د امنیت په ټینګښت کې معاصر واقع شوي دي. هاخوا بیا د سیاسي او پوځي چارو کتونکو باور لري چې سیمه ییز اردو هغه مهال په ولسوالیو کې د امنیت ښه والي ته معاصر تمامیږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شویو ځواکونو څخه نه وي جذب شوي. ادیب غیاسی یو له همدې کسانو دی. سیمه ایز اردو په هغه صورت کې معاصر ده چې د مسلکي کسانو او د ملي اردو د قماندانانو لخوا یې مشري وشي. د محلي اردو ځواکونه چې جذب کیږي باید د طالبانو پخوانیو جنگیالي مجاهدین، د داعش ډلې پخواني غړي او یا هم وسلوالو متنفذینو ته اړوند کسان نه وي. د شاهین قول اردو د معلوماتو پر بنسټ چې په پام کې ده 1500 تازه دمه نور ځواکونه هم په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب شي چې پر پرمختللو تجهیزاتو به سنبال او په دایمي ډول به فعالیت کوي. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ولسی جرګې تیر شنبه د 1409 نیویم مالی کال ملي بودیجې مساوده ملي بودیجې مساوده لوي میاشتې به سروسته درایو په اکثریت تصویب کړه. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ د چپکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. څېړونکی محمد شفیق امین وایي
که چیرته امنیت نشتون په بعضی سیمو کې دی پراختیایي پروژو دی نه تطبیق بایس کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان پر انکشافي بودیجه د بیلابیلو ولایتونو د انتقاد پاړه ځانګړی او تفصیلي راپور د ازادي راډیو په سهارنیو خبري سهارنیو خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د هنګری پولیسو له سربیا سره سرحد چې پرونه د کډوالو پر مخ بند کړی وو نن جمعه ورسله هغه پرانیست چې د کډوالو اعتراض پای ته ورسید. د ماشومان په ګډون لسکونه کډوال پرون په سیمه کې راټول شول او د یو اعتراض په ترڅ کې هنګری ته د اوشتو غشتنه وکړه. د لویدي سیستمونو هیوادو ته د غیر قانوني کډوالو د اوشتو لارې له هنګری، سربیا او څو نورو هیوادو تیرې شي. خو یو شمېر مهاجر لا هم په سربیا کې ایسار دي او البته په دغو کسانو کې چې هنګری ته اوشتي دي یو شمېر افغانانو. نولس کلن عاشق الله شتمن د کونړ ولایت اوسیدون کې دی چې اوس مهال د سربیا او هنګری سرحد ته نشته سیمه کې په دې هیله وخت تیروي چې د لویدیځ اروپا هیوادونو ته لاړ شي. له ښاغلي شتمن سره احمد تکل مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په سربیا کې کډوال اوس په کوم وضعیت کې دي.
هنګری په لچې دا اوس په حال ډیره زیاته کله شوې ده ځکه چې هلته دیو دیو جال جوړ کړی دی، جال نه نش کولی چې مسافر بازاردار دی ور باندې اخوا ته واوړي، نو ځکه دغه وجه ډېر مسافرین هلته راغونډ شوي دي او غواړي چې اخوا ته واوړي، ډېر غمه چې دلته ډېره سخته څنګه ده که نه، نو دغه وجه
په دغه ډله کډوالو کې چې غواړي لویدیځې اروپا خوا ته واوړي افغانان زیات دي که کم؟
په دې کې داسې وه چې په سلو کې 80% افغانان دي، 40% د نورو ممالک دي، بنګلادیش دي، پاکستان دي، سوریا ده او داسې نور ملکونه شته دي پکې، خو زیات ډول چې دی 80% پکې افغانان دي، دوی سره فیملی نه دي، ماشومانان دي، ورسره ګرانه دي، هر څه ورسره شته دي. سره
دوی په دې پوهیږي چې د دوی د وړاندې تک پر وړاندې کوم قانوني مشکلات او خنډونه شته؟
بالکل، موږ ټول پیګو، موږ پیګو د فامیلیان ټول مسافرین چې دلته کوم پراتی دي، په ټول ملک کې دا ټول پیګي چې موږ به قانون را روانې په دې لارو باندې سخت څنګه شته دي، ځکه چې همدغه دغه ما چې موږ کله په بارډر کې ونیول شو، موږ ته وهله کوي، موږ ته موبایل نه ماتوي، پیسې را نخلي، ان تر دوه پورې چې موږ خزلې کوي بیا هم دوی خواته بیرته واپس کوي، نو خره ډیر زلالت په کې شته دي او به قانون ډول باندې موږ کولای شو.
تر ټولو زیات ناوړه چلند کوم سرحدونو او په کوم هیوادونو کې کیږي او شوی تر اوسه؟
د ټولو زیات سخت څنګه مسافر باندې تیریږي په کروشیا، کروشیا ملک بارډر کې ډېر سخت دي، مسافر نه سره ډېر زیات زیاته کوي، ځکه موبایل ته ماته یې ان تر وهل ورکې خپل اسونه هم په ماته یې هم د شاده کوو ګوري د ترکیې نه کله بلغاریا ورته بلغاریا ملک سره وړي هم ملته ان تر پسپو باندې ماته یې دومره پولیس سخت څنګه پاره باندې تیریږي.
په دغه اوسنیو سړو او سختو ورځو کې دغه کډوال څنګه ژوند کوي؟ په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي؟ په هوټلونو کې، کورونو کې او کپ کمپونو کې؟
نه، اوس په حال کې دلته ډېر زیات یخ د وجه په وجه مسافرین دلته کمپونه چې دي کوم دونه سهولت نشته، کوم د مزدک چې مسافرین ډېر زیات دي دلته، نو دوی په پارکونو کې شپې کوي، په غاړو کې د سړکونو په غاړو باندې شپې کوي، نو او ان تر داسې شته چې هغه په کمپو کې هم ژوند کوي.
کوم یو برخلیک ته تاسو شیبې شمارې یا ور روانې پویږئ چې اخره به څه وي ستاسو د دې سفر؟
نو موږ غواړو چې دغه ځای کې موږ پاتې شو، دغه ځای کې موږ وخت رو، هم دغه رقم چې پر کوم د دې ملکونو څخه مخکې اروپایي ملکونو ته نه تللی، ټول مسافرونه هم دغه اراده ده چې مخکې مسافر اروپا ته لاړ شي، نو چې اروپا ته لاړ شي په دغه ځای کې وخت رو ډېر سخت ده مسافرو لپاره، نو دی ټول حکومت نه ټول دغه څخه د هله لري چې دغه شی لار دی ته برابر شي، دی ته دلته سہولتونه برابر شي، لارو کې دی ته څه برابر شي، چې دی دغه نه پاسان نه ډول باندې وړي، دا چې فیملی نه دی دا ټول هم دا غوړي چې لاړ شي مخکې، چې لاړ نه دغه نه ځکه چې تر دې ځای پورې هر یو مسافر باندې 8000 نه 1000 یورو مصرف دی باندې هر یو کس باندې راغلی دی، نو دا مصارف خلاصول دی ته لپاره ډیره سخت ده چې بیرته واپس او دا بیرته لاړ شي کور ته واپس یا خپل مملکت ته لاړ شي، نو دی به هغه وخت پورې تر دغه ځای کې پاتې شي تر څو دې ځای نه ونوځي او دی ټول هم دې ته پاتم دي چې دغه لارې بخلاص شي دی.
عاشق الله شتمن چې اوس په سربیا کې ګیر پاتې دی او هڅه کوي چې د غربي اروپا خواته واوړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم، پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ وکړم، زوارې دي په ټیکسیانو کې ترافیک راځي، باید د وطن دغه سي دغه وکای چې ځباکه سره د مختص سي نکښني دا چې په ازادي سره انسانان سره تخته یی چې څلور د چاته سي کې یو مختص سي کې دوه د مختص سي کې څنې به خل خلک ورته په ازادي دا مو دی سره رپورټ اپورته کړی چې خلک د دې په کندهار کې خلک دغه د ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپور ته کړم، دا نو پیغام د ورپولي چارواکو پر ورته السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بن سوالینه خبرې کوم، همون دغه ول سواله کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته، ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري ته جوړو تذکيري نو ترتی، د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتی دی، لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بن سواله ته دي مشمونو دي پورا دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي، و سلام په احترام.
زستان زار خبرې کوم، لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالي نه منګه په محمد اغي ول سوالي اصل ته په دې پسمه کې دومره واوره سره چې هادي باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نه سره سوې روختن ته نه سره ته په دې هله چې موږ چارواکي دا غا غوري او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې موږ درته مریضان دي لمړې را رسوي شو جاي ته نه مریضان جاي ته رسوي شو په دې هله چمبو ته د لارې خلاص کی د لوګار ولایت مخمنه غو سوالي توبګي تسلیم کی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجی رډو په روانه خبری مجله کې وړاندې سجی رډو تاسو سو یوشمې را رسیدلې سمې سنلولو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو په هغه لوی جاپانی بیړۍ کې چې د کورونا ناروغي له کبله قرنټین شوی تر اوسه تشپېته ډېر کسان په دې ناروغي اخته شوی دي په عین وخت کې په چین کې د کورونا وایروس له کبله د مړیو شمیر په زیاتېدو دی اسمت څاروان راپور لري
جاپان د جمعې په ورځ وویل چې په ستره قرنټین کړې بیړۍ یا کروز کې تر اوسه پورې یو شپېته تنه په کورونا وایروس اخته شوې دي جاپان د اعلان په داسې حال کې وکړ چې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې 6 تنه مړه شوې دي د مړو شویو کسانو په منځ کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و په چین او نور نړۍ کې په دې وایروسو د اخته شویو کسانو شمېر 1,000 ته رسیږي د جمعې پر ورځ په جاپانی بیړۍ کې په کورونا وایروس د یو شپېته تنو د اخته کېدو له تایید کېدو مخکې دا بیړۍ چې 3,200 تنه پکې سپاره ول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته بدرګه شوه د جاپان صدراعظم شینزو ایبه ویلي چې په بل دا ډول لوی بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنۍ پرې نشتي دا بیړۍ د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان اوکیناوا ته روانه ده صدراعظم ایبه وویل د مهاجرت نوې پالیسۍ سر لنن جمعې څخه عملي کیږي لږ تر لږه څلور نورې بیړۍ چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپانۍ دي د شمال له لورې د جاپان خواته روانې دي د نړیوال روغتیا ادارې مشر تیدروس ادهانوم په جنیوا کې وویل په چین کې چې دا ناروغي ورڅخه پیل شوې ده تر اوسه د مړو شویو کسانو شمیر 6,500 تنو ته رسیږي او په مجموع کې 1,211 تنه په کورونا وایروس په دې هیواد کې اخته دي د ناروغي چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خبره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي په چین کې جدي هڅې روانې دي چې دا وایروس کنټرول شي هوبی ولایت چې ووهان مرکز دی قرنټین شوی لارې بندې کړې شوې شونځي او پوهنتونونه بندې عامه ترانسپورت او راکړه ورکړه پکې په ټپه درول شوې ده د چین په نورو برخو کې هم د دې لپاره چې وایروس خپور نشي محدودیتونه وضع شوې دي ډیرو هیوادونو چین ته چارټر الوتکې ولېږلې او خپل اتباع ورڅخه وېستل امریکا او ګڼو نورو هیوادونو په خپلو هوایي ډګرونو او پلو کې تدابیر سخت کړي مسافر په زیر څاري او پر هر چا چې شک وکړي قرنټین کوي
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
آزادی رادیو د سهار لوو د ماښام تر اوپر منځنی صفه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد سره آباد پارون په لاله مغزنی شهرونو کې آزادی رادیو د اف ام په 5.5 نیولې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
عبد العزيز غالب لمارچي ولسوالي مننه کوي چې د دوی اس ام اسونه لولو او بشیر حبيب زي لازر ولسوالي کې لا کوي چې د اس ام اسونه نخبرو سخی بادشاه شاهین د خوست لازر زي میدان لیکي د پښتون غورن غورزنګ د غړیو نیول غندو او پرنړيوالو ژغ کوي چې د بشري حقوقو لپاره د پښتون ژغ واوري خپلواک صاحب د لغمان لاله شنګ څخه لیکي پاکستان د خپل بام واوري په بل چوي دوی وایي چې د پاکستاني طالبانو د مرستيال مړی په کابل کې پیدا شوی خدای خبر چې دا چیرته پیدا شوی نظام الله صافی لکونه دی کې پاکستان به بیا د طالب پونم کوم بیگونه افغان وشلګي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي میدان لیکي د کمال خان بند امنیت لپاره باید جدي پاملرنه وشي تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له افغان حکومت او نورو وسلوالو غواړو چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي عبدالرحمن له کابل پراسوله اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید روغه جوړه وکړي او د دې له خاطر چې صلح وشي تر هر څه مخکې باید اوربند ټینګ شي او اوشمهاله اوربند وي میر احمد ملت پال د هلمند له نادالی ولسوالي لیکلي دي صلح په خبرو راتلای نشي بریدونه باید بند شي البته د اس ام اس ټکي سره یو ځای شي وي سم نل وصل کیږي عتیق الله همت د زابل شاجو ایلی کی چې زه ملی تاجران باید له افغانانو څخه د مجبوروي په وخت کې ګټه وانه خلی او په ولسوالۍ کې دی وای د غړو بیا ګران شوې ده او دې ته باید پام وکړي چې غوړي ګران نشي. دا خبری مجله هم دومره به بل خبری مجله هم لرو سید سمی عباس ته سوړاندې کوي. په خیر راغلی عباس.
تشکر احمد